ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فرید سیال د قدر جلال اوفته تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم پایله په خبرونه کو د ملګرو ملتونو د خزو څنګهوي چې د افغانستان په لویدیس کې روسي زلزلې خزو ډیر اغیزمنې کړې دي او دا مسله د دې سبب شوې ده چې په افغانستان کې د بشري اقدام د کاري ډلې په چوکاټ کې جنسيتي خبرداري ته وده ورکړل شي. په هغه راپور کې چې پرون شنبه پرلیف وبپاڼه کې خبر شوی ویل شوی دی چې د جنسيتي خبرداري د هرات د زلزلې له خبرګون سره تړلې چې د اکتوبر په موشو او شدت یې د رښتر په کچه شپږ اشاریه درې ثبت شو. ویل شوی چې دغې لومړۍ زلزلې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې یو شمېر کلي په بشپړ ډول ویجاړ کړل چې وروسته نورو سختو ټکانونو هم یو څه ویجاړې رامنځته کړې. په راپور کې ویل شوی دی چې د دغو زلزلو له امله ښځې په غیر متناسب ډول اغېزمنې شوي او داسې ستراتیژیو ته اړتیا ده چې پر اساس یې دوی ته مرستې ورسول شي. د راپور له مخې د ځپل شوو ټولنو لومړنۍ ارزونې ښیي چې د اکتوبر تر ولسمې پورې په یو سلو اواتیا کلو کې د بلوغو کسانو چې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی 85 سلنه ښځې دي. د ټپیانو 80 سلنه او د تری تمشو او 80 سلنه ښځې دي. د غراز د ښځې د ټولو اغیزمن شو کسانو 35 سلنه جوړوي. د چولې په دغه زلزلو کې ښځې ډېری اغیزمن شوې. په راپور کې د حقیقت هم پام شوې ده چې مېرمنې د کلتوري دود لامل اکثر په کورو کې وي او بل عامي او بل لاملی هم هغه محدودیتونه بل شوې دي چې پر افغانستان د واکمنو چارواکو لخوا پر دوی لګول شوې دي. سبا دوشنبه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزنډ یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي. د پولیو افری افغانستان ویب پاڼې ویلې دي چې دغه کمپاین په کندز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، کابل، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست او غزنی کې پیلېږي. په دوام کې له میندو پلرونو غوښتل شوی دي چې خپل له 15 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو یا ګوزنډ په وړاندې واکسین کړي. په افغانستان کې د پولیو یا ګوزند ضد واکسین دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې سږ کال په دې هیواد کې د پولیو یا ګوزند 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې ټول یې په ننګرهار ولایت پورې تړاو لري. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو ویروس د ماشومانو ژوند ګواښي. د روغتیا پالانو په وینا پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي چې ماشومان له دغې فلج کوونکې ناروغۍ څخه وشوري. د اسرائیل پوز وايي د حماس تر کنټرول لاندې پر غزې د پلان شوز مکنی و عملیاتو د پیلېدو د مخې پردي سیمې هوایي بریدونو ته زور کړی دی. د اسرائیل د پوز ویاند ډینل هیکری ویل اسرائیل اوس خپلې بمبارۍ د دې لپاره زیاتې کړي دي چې خپلو پوزیانو ته د ځمکني برید په صورت کې خطرونه کم کړي. اسرائیلو د هوایي بریدونو د زیاتوالي خبره داسې مهال کوي چې پنټاګون نن اعلان وکړ چې په منځني ختیځ کې د ایران او د هغه د متحدانو لخوا د کرکېچ د زیاتېدو په وړاندې دفاع پیاوړی کوي. په نهال کې پرون شنبه د غزې ترانګې ته د مرستو نمړې څپه داخله شوه خو د مرستې د 2.4 میلیونو وګړو سخت بشري وضعیت ته په شلو لاریو کې بار مرستو ته چې پرون غزې ته داخله شوې ډېرې ناڅیزي مرستې بلل شوې دي. او دیو بل خبر لمبخی د لندن پولیس وای نږدې 100,000 کسانو پرون شنبه د بریتانیا په پلازمینه په هغه لاریون کې ګډون وکړ چې د فلسطینیانو ملاتړو ډلو لخوا تنظیم شوی و او یو له هغو لاریونونو څخه و چې تر اوسه اروپا شاهده وه. لاریون کوونکو د فلسطین لپاره ازادۍ په غزه کې بمباری بندې کړی او د اسرائیل نژادي تبعیض دي پای ته ورسیږي شعارونه لیږدول. د لاریون ډېر ګډونوالو د فلسطین بیرغونه پورته کړي وو او ځینو یې د 15 او 8 په ویلو سره اسرائیلي او ترهګر دولت یو فلسطین آزاد کړي شعارونه ورکول. د فرانسې، هسپانیا او ایټالیا او یو شمېر نورو ښارونو کې هم پرونه د فلسطینیانو په پلوي او په غزه کې د جګړې ته د پای ته رسیدو په پار لاریونونه ترسره شول. د اکتوبر له 8 کله چې حماس پر اسرائیلو پراخ برید کړی، اسرائیل پر غزې د هوا او ځمکې لارې ویجاړونکي بریدونه یې پیل کړي دي. د حماس د وسلوالو په برید کې په اسرائیلو کې 1,400 کسان وژل شوي وو او د حماس چارواکو ویلي دي چې په غزه کې 4,350 کسان وژل شوي دي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې درته دا مطالب لرو. لاندې برز را په خبرونه کې هرات ته ورشو چې په هرات کې زلزله ځپلې په څه وضعیت کې دي. نړیوال سازمانونه وایي چې دغې زلزلې تر ټولو ښځې زیانمنې کړې دي. په دې اړه به بشپړ جزئیات درکړو او همدارنګه د هغو کسانو ژوند ته به هم تم شو چې په دې وروستیو کې د زلزلې له امله زیانمن شوي دي او اوس هیڅ کار نه لري. غزنی ته به هم ورشو چې هلته د صالب چارواکو لخوا د ښار د صفایي لپاره کارونه پیل شوي.
تقریبا درې لولو دروازې دي او ودانې کوچنۍ دروازې دي شهر او دسر او چوکونه دي د دوه اعمارول او د دوه ترمیمول او رنګول.
همدارنګ هلمند ته به هم ورشو چې هلته د هلمند اوسیدونکي د خزینه ډاکټرانو د نشتون تر څنګ وایي چې هغه چشته له خلکو ډېرې پیسې اخلي.
زنانا ډاکټران نسته ډیر کمې دي. هغه سیم موږ مرزان ورولو پیسې را سواخي پیدا ده نه ورسره کیږي.
په فلسطین کې د روستۍ جګړې جزئیات به هم درکړو. نور مطالب هم شته. ملتیا مبارک.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړی مشه. د ملګرو ملتونو د خزو څنګهوای په هرات کې د زلزلو لامل خزي په غیر متناسب ډول غیزمنی شي او دوی ته د مرستو رسولو لپاره ستراتیژي ته اړتیا ده. په غراپور کې چې پرون یوین وومن په خپل ویبپاڼه خبر کړی لیکل شوی دی د دوی ارزونې ښیي چې د اکتوبر تر 18 په هرات کې د زلزلو او اغیزو لامل یې د مړو شوو او ټپیانو بالغو کسانو په ډله کې نیمې زیاتې خزي دي. د ملګرو ملتونو د خزو څنګه مرستو د لاسرسي په برخه کې د خزو د ونډې په اړه هم اندېښنه ښودلې وای. احتمال شته چې د محدودیتونو له امله زلزله ځپلې خزي د نارینه وو د نشتون له امله مرستو ته لاسرسی پیدا نه کړي. اخوا یو شمېر زلزله ځپلې خزي هم د خپل حال بد کیسه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د خزو څانګې په هرات کې د ورستۍ زلزلو لامل د خزینه قربانیانو او غیزمنو نوې شمیرې خبرې کړې. دا راپور چې پرون یو ان وومن په خپل ویبپاڼه خپور کړی پکې لیکل شوی د دوی ارزونې ښیي چې د اکتوبر تر 18 په هرات کې د زلزلو په پایله کې د مړو شویو بالغو کسانو 85 سلنه ښځې وي. همدا ډول د ټپیانو 80 سلنه ښځې جوړوي او هغوی چې لا درک دي 80 سلنه ښځې دي. د ملګرو ملتونو د خزو څانګې په ټوله کې د هرات په زلزله ځپلو کې د اغیزمنو 35 سلنه ښځې یادې کړې او لامل یې هم دا ښودلې چې د زلزلې پر مهال ډېرې ښځې په کورونو کې وي. د یو ان وومن له قوله له دې امله چې ښځې زلزلې زیاتې اغیزمنې کړې د مرستو رسولو لپاره یوې هر اړخیزه ستراتیژۍ ته اړتیا ده. خو دا اداره پر دې هم اندېښمنه ده چې ښځې به هغه ډول چې اړینه د مرستو ته لاسرسی پیدا نه کړي، ځکه د ملګرو ملتونو د ښځو اداره وایي ښځو ته د مرستو رسول د نارینهو په تذکرو پورې محدود شوي او په دې توګه لږ احتمال لري چې هره ښځه نارینه خپلوان ولري او یا هم د هغوی د کورنۍ په استازیتوب مرسته ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه زیاتوي اغیزمنو ښځو لپاره تر ټولو مهم د سرپنا، روغتیا او اوبو برابرول دي، ځکه د دې ادارې په خبره سرپناوي په کافي شمېره او اندازه نه دي څو د کورنۍ ټول غړي په کې ځای پر ځای شي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په خیمو کې د ډېر وخت تیرولو په پایله کې د ښځو پر وړاندې د فشار لرونکي چاپېریال، ناامنه ژوند او په پایله کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د خطرونو د زیاتېدو یادونه هم کړي. د طالبانو حکومت د دې اندېښنو په اړه رسمن څه نه دي ویلي. هاخوا یو شمېر زلزله ځپلې ښځې وایي له زلزلې د وخت په تېرېدو سره هم د دوی ستونزې نه دي حل شوي. د هرات اوسیدونکي سهیلا ازادي راډیو ته وویل
لور می ویریږي کله چې ویدوی یو ځل پاتېږي او کچې هوایي هله مورې زلزلہ ده بل لور بيخي ډوډۍ مخري ډېر خلک د باندې دي ورځ ګرمي وي او د شپې سړه هوا هم راستي چې باید حکومت کړي وای ډېر ته نه دي رسیدلي فرشتي خیمه او ګرمي کمپالې لدوی هیڅ نه دی ورکړل شوی.
یو بل هراتې مرمن شکیلا بیا وایي په زلزلہ کې د عاید ټولې سرچینې له لاس ورکړي او اوس هیڅ نه لري.
تومره کمزور شوی يم چې هیڅ کار مې نه لاس نه کیږي. دلته نسته يم هر دقیقه لوی کم وضعیت مو تر دې حد رسیدلی چې د سهار او ماخام لا نه لرو.
د دې وړاندې یو شمېر بنسټونو چې هرات ته مرستې رسولې او همدا ډول د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې هم په هرات کې د شویو زلزلو له امله ډېر زیانمن شوي ماشومان او ښځې خودلې وي.
و مورې دل چې په هرات کې پاروستي او زلزلو کې تر ټولو ډیر زیانمن شوی خزیوی په هرات کې بیا یو شمیر هغه کسان چې په روز مزدوری و بخت وای له روستي او زلزلو وروسته بیکاره شوی او هیڅ ډول مرستې ورسره نه دي شوی. دوی وایي د سبا او بیګا لپاره له خپلو خپلوانو ډوډۍ په پور اخلي. تفصیل نسیم په دې راپور کې اورو.
په هرات ولایت کې یو شمېر کسان چې په ورځنۍ مزدوري بوخت دی وایي چې په دې ولایت کې د وروستیو زلزلو له امله وزګر شوی. احمد بیزا چې د ساختماني چارو کارکونکی دی وایي د هرات له زلزلې مخکې به یې د ورځې 200 افغانۍ عاید درلوده، خو اوس وزګار دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په زلزلو کې کور وران شوی او کاروبار هم نه لري. هغه ادعا کوي چې تر اوسه ورسره کومه مرسته هم نه ده شوې.
د زلزلې له پیل راهیسې موږ بېکاره یو، کار ته نه یو تللي. د ویرې او اندېښنې له امله اوس کاروبار بند دی. لګښتونه هم تاسې پوهېږئ، کله چې کار نه وي لګښتونه هم انسان راګیروي. نور نه شو کولای چې د خرڅ خوراک لپاره څه پیدا کړو. ستونزې ډېرې دي. تر اوسه موږ سره هېڅ مرسته نه ده شوې.
نورعلي او احمد و نور کارګران چې له ورته ستونزې سره مخ دي ازادي راډیو ته وویل
موګوس بیکار یو، کورونا موران شوی په خیمو کې یو تر دین او زیات سو وای.
فلن ارتوزی که زلزله شده کدام کار برنامه‌ای نکرد.
ما د زلزلې له ورځ راهیسې خټګری نه دا کړی، سکه چې هیڅ نو نو هغه لګښتونه چې زه یو کوم کله یې یو ملګری اخلم او کله یې بل ملګری له دوکان په پور یو څه اخلم. نو موږ سره د هیڅ ادارې لخوا مرسته نه ده شوی.
امرار معاشیت بکنه.
د هرات د رباط سنگی ولسوالۍ د نواباد مودودی د کلی مشر ګلغه هم وایي چې دغه کلی ډیر ځوانان په ورځنۍ مزدوري بوخت وو. د دې په وینا په هرات کې له زلزلې وروسته دغو کسانو کارونه په ټپه درېدلي او د خوراکي توکو له ستونزو سره مخ دي.
از پومزه برج هفت که امروز
دوم میاشت لپینزل لسم ایت خشینا نهویشت منیته ده هیچ کارگر کار تانه دیتا ده هاوی تا سو کار نو ورکوی سکه چه زلزله ده دوست لپاره هیچ تاول کار نشتا دشوان شرایط هم داسید یا هم دوده یو چای خود یا لکا وندیان و ورور و پلات سخب پور اخلی چه هاوی هم یا ایلری او یا هم
نه.
دا په داسې حال کې ده چې په هرات کې له وروستۍ زلزلې وروسته دغلته له زلزله ځپلو سره د ډیرو مرستو خبر ورکړل شوی دی. په دې وروستیو کې له زلزله ځپلو سره د نړیوالو سازمانونو، بنسټونو او خلکو د مرستو په اړه ډیر راپورونه ورکول کیږي، خو په هرات کې له لومړنۍ زلزلې څخه څه باندې دوه اونۍ وروسته هم د طالبان حکومت او د مرستو په اړه جوړ شوي کمیسیون د مرستو اندازه نه ده په ډاګه کړې. په دې راپور کې موږ غوښتل چې د طالبانو د حکومت له ځایي ادارې څخه د دغو مرستو د اندازې په اړه وپوښتو، خو د هرات ولایت لپاره د طالبانو د حکومت ویان نثار احمد الیاس او په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس احمد الله متقی د راټولو شوو مرستو په اړه څه ونه ویل، خو د هرات لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس احمد الله متقی د مرستو رسولو د بهیر په اړه وایي.
بلې د زلزلې ځپلو منطقو لپاره هر هغه ځای چې زلزلې ځپلې ده هلته له اوله سره ورځني ضرورتونه پوره کولو لپاره د اسلامي عمارت او د موسسات خارجي او داخلي لخوا کومک رسیږي او د هغوی لپاره د سرپناه جیان جوړ شوي دي. همداراز سخت حالت کې یا توپاني حالت کې د هغوی لپاره هلته کنټینران پوره شوي دي چې هغه هلته دي په منطقه کې او د هغو خلکو لپاره هغو خلکو ته خدمت کې ورکړل شوی دي. داسې پروستیو کې د هغو لپاره کورونه جوړول شوي شول. قریب 2140 کوره جوړېږي چې دا به د هر کلي لپاره دغه کلي د ضرورت مطابق هغه کورونه جوړېږي.
تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر ویلي و چې د دوی مرستندویه سازمانونه پلان لري چې 1400 زلزله ځپلو ته مرستې ورسوي او د دغه پلان د عملي کولو لپاره 9.6 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده، خو دغه ادارې د هرات د زلزلې له امله د زیانمن شوو کسانو شمیر څه باندې 1450 او په زلزله کې د ویجاړو شوو کورونو شمیر 20500 ښودلی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
په نورستان کې د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي د پارو نړونده مندنی او پېشکي کلو ته د پوخ او اساسي پل جوړولو چارې پیل کړې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د نورستان د کلیو بیا رغونه او پراختیا ریاست چارواکي وای د یاد ولایت په مرکز پارون کې د یوشت متر اوګود او کانکریټي پل جوړولو چاري د مالی وزارت په بودیجه پیل کړی دی چې ورسره به دوه لوی کلی عمومي سرک سره ونخلول شي. د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد د نوی جوړیدونکي پل د ځانګړتیاو او پرې د کیدونکي لګښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ماندې او پاشکي کلیو لپاره څه باندې 10 میلیون افغانیو په ارزښت 21 متر اوسپنیز کانکریټي پل جوړولو چارې د نورستان ولایت محترم والی صاحب په حضور کې افتتاح شو. د دغه پل قرارداد د یاد کلی انکشافي شورا سره لاسلیک شوی دی. د دغه پل په جوړولو سره به د ماندی او پشکی کلی د عمومي سرک سره وصل شي. د یاد پل ټول بودیجه د مالی وزارت ورکوي.
ځایي اوسیدونکي وایي د ماندی او پشکی کلیو ته پخوا د لرګیو دوه پلونه جوړ شوي وو چې ډیری وختونه په ځانګړي ډول د ژمي او واورو موسم کې به د موټرو له تګ وتلي وو او تل بطری د موټرو پریوتو گواخ موجودو. د نورستان مرکز پارون کې د ماندی او پشکی دوه کلیو ته چې په دواړو کې په سلګونه کورنۍ ژوند کوي په داسې حال کې پوخ پل جوړیږي چې په نورستان او کونړ کې سیندونو او خوړونو ډیرې کلي او سیمې له یو بل جلا کړي دي او لامل یې خلک ستونزې ګالي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع راوخلو. په داسې حال کې چې د اسرایلو پاوز پر غزې د ځمکنیو عملیاتو د پیلېدو لپاره د تیاریو په ترڅ کې پر دې سیمې د هوایي بریدونو د زیاتېدو خبر ورکوي. د برېټانیا د پلازمینې په ګډون په یو شمېر اروپایي هېوادونو کې پرون شنبې په غزه کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو او د فلسطینیانو په پلوي لاریونونه ترسره شول. تفصیل په دې راپور کې
د اسرائیل پوځ یو ځل بیا په غزې تړنګ کې ملکیانو ته خبرداری ورکړ چې د دې سیمې جنوبي برخې ته کډه شي او وی ویل که څوک په شمالي برخه کې پاتې شول هغوی به د تروریستي سازمان شریک وګڼل شي. د اسرائیل پوځ اشاره حماس ته چې د اکتوبر په 8 نېټه پر اسرائیل پراخ برید وکړ. د غزې د شمالي برخې اوسیدونکو ته دغه خبرداری د معلوماتي پاڼو او د موبایل پیغامونو له لارې ورکړل شوی دی. اسرائیل له غزې سره په پوله کې زیات شمېر سرتیري او درانه پوځي تجهیزات ځای پر ځای کړي او نږدې ده چې په سیمه کې ځمکني عملیات پیل کړي. د اسرائیل پوځ ویان دانیل هاګری وویل سر له نن څخه پر غزې هوایي بریدونه زیاتوي تر څو خپلو پوځیانو ته د ځمکني برید په صورت کې خطرونه راکم کړي. په عین حال کې اسرائیل په شمال کې لبنان پولې ته نږدې د حزب الله له وسلوالو سره د شخړو په نتیجه کې د 400 نورو میژځایونو د تخلیې اعلان وکړ. له دې مخکې اسرائیل په سیمه کې له 28 میژځایونو څخه د خلکو د لرې کولو خبر ورکړی و. په اسرائیل د حماس له برید وروسته د حزب الله او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ پرله پسې نښتې کېږي. اسرائیل وویل چې تېره شپه په لبنان کې حزب الله پر څو ځایونو بریدونه وکړل. د اسرائیل پاوس پر غزې د ځمکنیو عملیاتو د پیلېدو لپاره د تیاریو په ترڅ کې پر دې سیمې د هوایي بریدونو د زیاتېدو خبر داسې مهال ورکوي چې یو شمېر اروپایي هیوادونه پرون د پراخو لاریونونو شاهد ول. د لندن پولیسو وویل نږدې 30,000 کسانو پرون شنبه په دې ښار کې په هغه لاریون کې ګډون کړی و چې د فلسطینیانو ملاتړو ډلو لخوا تنظیم شوی او لاریون کوونکو د فلسطین لپاره د آزادۍ په غزه کې بمباري بند کړی او د اسرائیل نږدې تبعیض د پای ته ورسېږي شعارونه لیږدول. د لاریون ډیری ګډونوالو همدارنګه د فلسطین بیرغونه پورته کړي او ځینو یې اسرائیل یو ترهګر دولت دی او فلسطین آزاد کړئ شعارونه ورکول. د فرانسې، هسپانیا او ایټالیا په یو شمېر ښارونو کې هم پرون د فلسطینیانو په پلوي او په غزه کې د جګړې د پای ته رسېدو په پار لاریونونه ترسره شول. د راپورونو له مخې په دغو لاریونونو کې په زرګونو کسانو ګډون کړی و. په عین حال کې پرون شنبه د رفح له سرحدي لارې څخه غزې ته د مرستو د 10 لاریو له رسېدو وروسته د ملګرو ملتونو یو شمېر ادارو د غزې په تړانګه کې د سمدستي اوربند او بشري مرستو ته د نامحدوده لاسرسي غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د وګړو ادارې د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف د خوړو نړیوال پروګرام او د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د بشري مرستو کارکوونکو ته باید اجازه ورکړل شي چې اړو خلکو ته مرستې ورسوي، د هغوی ژوند وژغوري او د انساني کړاو مخنیوی وکړي. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې غزې ته په رسېدلو مرستو کې خوراکي مواد، درمل او نور وسایل شامل دي. خو د ملګرو ملتونو د بیړنیو چارو همغږي کوونکې ادارې اوچا نن یکشنبه وویل چې په غزه کې په ورځني ډول لږ تر لږه د 10 لاریو مرستو ته اړتیا ده.
د ملګرو ملتونو په وینا په غزه کې چې اسرائیل محاصره کړي، ډیری خلک خوړو او د څښاک اوبو ته سخت اړتیا لري. د اکتوبر لومې چې حماس پر اسرائیل پراخ برید کړی، اسرائیل پر غزې د هوا او ځمکې له لارې ویجاړوونکي بریدونه پیل کړي دي. د حماس د وسلوالو په برید کې په اسرائیل کې 1400 کسان وژل شوي او د رویترز په وینا د حماس روغتیایي چارواکو نن یکشنبه اعلان وکړ چې په غزه کې تر اوسه 4,650 کسان وژل شوي چې 40% ماشومان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د خري پاکوالی او ښکلا په موخه د دوو سترو پروژو کارونه پیل شوي دي چې شاوخوا سلطنه پکې کار کوي. د طالبانو تر واک لاندې د غزنی ولایت د خروالي ریاست چارواکي وایي په دغه پروژو کې څه باندې 5.5 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د خروالي له بودیجې به ورکول کېږي. تفصیل به درې ورکړي.
په غزنی ښار کې د ښاروالۍ ریاست له لورې د 5.5 میلیونه افغانیو په لګښت د دوو پروژو چارې پیل سوي چې د دریو میاشتو په موده کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. د دغه ولایت ښاروالۍ ریاست سکتور او تخنیک امیر فضل احمد مدني په سیمه کې رسنیو ته وویل دغه پروژې په داخل د ښار کې د کابل کندهار عمومي لوی لارې دوه طرفه سړکونو ترمنځ د ګلدان دیوالونو یا کربونو جوړول، رنگول او همدارنګه د یاد لوی لارې د غټو دروازو رنگول شامل دي. نوموړي زیاته کړه د ښار له روزې بیا د سپندې تر سیمې پورې د دې دوه طرفه سړکونو ترمنځ ګلدان او دیوالونه سخت خراب شوي وو چې له بیرته جوړېدو او رنګېدو سره به د ښار په ښکلا کې رغنده رول ولري. هغه زیاته کړه دغه راز په داخل د ښار کې د کابل کندهار عمومي لوی لارې پر سر درې غټې دروازې چې د بلخ ترانسپورت او غزنی په نومونو یادېږي هم رنګول کېږي چې په وینا یې پخوا تر دې دغو دروازو او د ګلدان جوړولو خپل رنګونه او ښکلا له لاسه ورکړي وو. نوموړي وویل په دغه پروژو 5.5 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د ښاروالۍ له بودیجې څخه ورکول کېږي. په یادو پروژو کې به سر نپره کار کوي او چارې به یې د درو میاشتو په موده کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل سي.
دا پروژې دوه بخش لري. یو بخش یې دغه د عمومي شهره او د نواحي وو، دغه د مابین سړک ګلدانونه دي، دغه دا کربونه ټول بیرته جوړول او د هغو بیرته رنګول دي. او په ژمي کې تقریبا درې لولو دروازې دي او ودانې کوچنۍ دروازې دي شهره او دسره او چوکونه دي، د دو اعمارول او د دو ترمیمول او رنګول دي.
په ورته وخت کې د غزنی ښاریان د ښاروالۍ د یادو پروژو په اړوند خوشي څرګندوي او وایي د دغه ډول پروژو په پلي کېدو سره به ښاري ښکلا زیاته او د خلکو په تګ راتګ کې به اسانتیاوي راسي. دوی وایي ښاروالۍ باید معیاري کارونه وکړي، هسې نه چې نن جوړ وي سبا بیرته خراب وي، ځکه چې په دې کارونو باندې د بیت المال پیسې خرڅېږي. حاجي محمد جمعه په غزنی ښار کې یو سوداګر او د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
محکم ډیر ابتتاب کړي دا وسه کړي د کورې ودان ډیر مصرف، خو یو شی ته باید توجه وسی چې څوک هغه کار کوي هغه کار کوي وي معیاري وي، چې داسې نه وي خالي رنګ وي او بل ورځې بیا نه وي. په دغه کې موږ له ښاروالۍ سره توجه غواړو چې نظارت وسی چې ښه ټایټ وسی، ځکه چې په دې بیت المال مال مصرفیږي هغه باید هر کار کېږي ډیر توجه ورته وسی او ډیر ټایټ.
د غزنی اوسیدونکو له ښاروالۍ څخه غوښتنه کوي چې په داخل له ښار کې د دغه ډول نورو پروژو د پارکونو، پیاده روانو او نورو ځایونو جوړولو ترڅنګ ښاري پاکوالي او ښکلا ساتنې ته هم کار وکړي، ترڅو له یوې خوا خلکو ته د کار زمینه برابر سي او له بلې خوا دغه ښار د مدنیت ویاړ ولري چې زیاتره وخت یې کورني او بهرني سیلانیان د لیدو لپاره راځي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته. زه په اسویل کې هلمند ورشو. د هلمند اوسیدونکو په دغه ولایت کې شته خزینه ډاکټرانه غیر مسلکي بولي. دوی وایي چې لیوی خو په دغه ولایت کې د خزینه ډاکټرانو شمیر کم دی او بل پلو دغه ډاکټرانه غیر مسلکي دي. تفصیل لسیمې په راپور کې ورو.
د هلمند ولایت اوسیدونکو د شزنه ډاکټرانو له فعالیتونو شکایت لري او ادعا کوي چې اکثره غیر مسلکي دي او د دوی د ناروغانو درملنه نشي کولای. د نوموړي ولایت اوسیدونکو زبیح الله وایي په یاد ولایت کې د مسلکي ډاکټرانو شمیر کم دی.
ډیر پاته ولایت دی پر داغه سبب باندې دا ډاکټران پر سبب باندې زمر سره بس د زمر په ولایت کې زنانه ډاکټران نهسته ډیر کم دیغه سیم مج مرزان ورولو پیسې را سواخي پیدا ده نور سره کیږي وروره په د نور منتکو کې په د نور ولایتو کې شش ډاکټران نهسته او زمر ولایت سی دی ډیر خور ولایت دی د ډاکټران پر برابر باندې
د یاد ولایت وستون کې وای غیر قانوني معالجه او درملنه خلکو ته په زیان تمامیږي. د دغه ولایت یو بل وستون کې ولی ولا ازادي روډي ته وویل شزینه ډاکټرانه له خپل فیس څخه زیاتې پیسې اخلي چې د دوی وس پرې نه رسیږي. دی وای خپل مېرمنې څو وارې شزینه ډاکټرانو ته بیولې او په درملنه زیاتې پیسې لګولې خو درملنه نه ده شوې.
زنانه ډاکټران خو نسته مشتز په وطن کې د شخصي ناست چې دا چې زنانه ور ولی انډوالن یا په تداوی پیژ نه په دوا پیژ نه دوا سمور کوي مرزه یا وایي دا بل شی ورکی مجر غلی شخصی ډاکټران ته دوا را کړی دی چې پیسې د ما سه 1500 1600 غوانی غواړي چې دوا را واخ 2000 2500 3000 را یاږي کی موږ د جی ور چانل لرو چې موږ دا دوا را واخ موږ غواړو چې خپل وطن ته خپل ملک ته خدمت کوو په حقیقت سره مانانم د اسلام را باندې پروت دی بایش دی خپل وطن ته داسې ډاکټران راوړي چې زدکړې کړي نه نه زدکړې دا میله ارزو ده د مشرانو
په هلمند کې یو شمیر طبي کارکونکي هم وایي چې روغتیا پالان باید خلکو ته د عامې روغتیا وزارت د طبي قوانینو په رڼا کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. له هغه پرته خپل سر معالجه د ولس په زیان ده. د دې ولایت یو بل اوسیدونکی محمد ولی وایي د ښځینه مسلکي ډاکترانو نشتوالی دوی له سختو ننګونو سره مخامخ کړي دي.
ډاکټرانې خو اول دواره داسې ډاکټرانې ګرسره چې زموږ په ټول افغانستان کې نشته چې هغه دی رسیدلی ډاکټرانې یا ډیر تعلیم کړی یا ډیر تجربه لري داسې ډاکټرانې خو اول نشته په ټول افغانستان کې نشته خو بیا هم په دې لمن کې چې ډیری ډاکټرانې دي ډیری کمزوري دي خلکو چې د زنانه مریضان وروستلي د ګټې پر ځای باندې تاوان ورته کړی نو د دولت سمیدا خایښ دي چې په ډاکټرانو ته ډیر پاملرنه وکړي ډیر خلک یې پلچکړي دي ډیر خلک یې وژلي دي
هڅه مو کړه چې په دې اړه پر هلمند ولایت د واکمنو طالبانو نظر هم واخلو خو هغوی زموږ تلیفون ځواب نه کړ. پر افغانستان د طالبانو د دوم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د یاد ولایت وستونکو له دې وړاندې پر طالبانو غږ کړی و چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دغه شبغان کې خو بیخي د واسطه واسطه بازی ده په خدای باور کوي چې زما خپل تیر جمهوریت کې یو شی راڅخه اخیستی و لکه سلا غوندي هغه ورځ مې ګیر کوي رالی مال د زګه ولایت ته بیا د قمندانۍ ته بیا هم هغه رالی کرار په یوه افزام نه و داسې امنیت غونډې هلته ناست و په هغه کې کرار راغلی و ناست و کله چې زه ورته رالم شهیدانو سره د خپل ملګرو سره مارای وو چې دا ډېر ښه سړی دی و دا ځای دی و دا سمه ده د دې کارونه دی و هغه څه نښانې چې مې ملګرو ته ویلي و هغه ټول هغو شهیدي باندې وویله. بعد ما ورته وویل چې دا تال د دلته خو نه ولسوالي ده نه قومنداني ده نه ولایت ته امنیتي خلک دلته پراته یاست دې کمربند واخوا دا د ستون د قبرو سره نو دا سړی څه کوي چې دلته رالی دا زموږ انډیوال دی نو مال دا چې کله زه هلته جلب کړم کاشی کمم ما ته جلب تر مخ وته وم او قاضي ته زنګ وایم ولسوالو قومندان ته زنګ وایم والي ته زنګ وایم نو بیا خو زما خبر هلته نه منه کېږي نه د دې ملګرو شهیدانو نه منه کېږي دا خو بیخي بې پرسیاني ده ولاکه هلته خو څهني بس خاص دي څه رقم حکومتداري د عمارت نه مې بد کړي دا یو تعداد مجاهد نمایه خلک دی یو تعداد مسلمان نمایه خلک دی سبسور ته وباسي خدای ته وګوري قرآن ته وګوري ټول ملت دادوی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم د ازادي رادیو قدر منفردونکو کارکوونکو ته سلامونه مې کوي. زنه جبلا چل هلمند ما جول سوالی سخ دا میسج پریردم چې د مر جول سوالی د مایبین لپاره نوم لیکنه راغله او خو کارکوونکو به داس کوله چې مایبین وقتا نو پرشول طالبان به ورته پیراو چې د مسجد دروازه ستړل او مایبین ونو پرشول د خپل مشران پرشول هله د چې موږ راغته مسلمانو شروع کوره. السلام